شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې آصف حبیبي راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هرات د پخواني والي فضل الله وحیدی څرګندونې لرو چې په پاکستان کې له برمته وو د خوشي کېدو کیسه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هرات پخوانی والی وای د اختتاب کوونکو له منګلو رک روغ خوشی سوی. د ولسمشر د اول مرسیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي. په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. افغان چارواکي وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په کنسولګری کې د ازادي رادیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختطافچیانو ترمنځ نشته سوی.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. په دې ډزو کې د سی پولیسو وویل چې یو کس هم وشتل شو. دوی ونیول او زه د غې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د غې زنه وروسته د جنرال کنسول صاحب سره رابطه کړې وو او دوی ته حواله کړم د شپې چې وزدلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدالوی پر درویشتمه د یو اروپایی هیواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې وی چې نامعلوم وسلوالو کسانو وتښتاوه. د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. په فاریاب کې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو د اول لواء مطبوعاتي مسؤول جګړن محمد رضا رضایی وویل دغه عملیات نن غرمه د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي. د فاریاب چارواکي وایي د شغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلیو کې پوځي عملیات وسي. په دې وروستیو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کېږي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې له دوو تښتول سوو مسافرو سرونه پرې کړي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو موټرو 15 مسافر کښته او له ځانونو سره بوتلل. خو تېره شپه یې له څلورو کسانو پرته نور مسافر خوشې کړل. یوې سرچینې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له دوو مسافرو چې ګرځولي یوه سرونه اپرې کړي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مسؤول د پیښې مسؤلیت اخیستی خو ویلي دي دوی دغه دوه کسان چې د ده پوینه د ملي اردو سرتیری وه په ډزو وژلې دي. د ملي اردو یو ویاند ویلي چې دوی نه پوهېږي وژل شوي کسان به څوک وي. د خوست د دولتي مزکو ادارې چارواکي وایي چې په زرګونو جری په دولتي مزکه غصب شوې ده. د مزکو د ویش ادارې رئیس سید یونس طاهری ازادي راډیو ته ویل چې په خوست کې د دولتي مزکو غصب کېدلو د دولت عواید زیانمن کړي او د ډیرو نورو ټولګټو پروژو مخې نیولې ده. بلخوا په خوست کې د کرنې ریاست یو مسؤول نقیب الله مسافر ویل چې په دې ولایت کې شاید تر 1,00,000 جری په پورې مزکه غصب شوې وي.
غصب شوی زمکه د شپیتو زر نیولی اهم تر یوه لکه جربه پورې هغه زمکه نیول شوی دی چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګانو شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي متحدان له محافظه کارو سره چې د اټومي موافقې مخالفت کوي مخامخ دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان او خبرګانو شورا نوي غړي ټاکل کیږي. خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله موافقه وسوه او له ایرانه بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په مشهد کې یو رایه ورکوونکی حمید د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل چې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه.
د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا لږه وه. په یوه انتخاباتي مرکز کې زیاتو رایه ورکوونکو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوله. ما هم د کاندیدانو شمېره له دوی واخیسته. زه په مشهد کې ژوند کوم. په ګاونډ جومات کې مې خپله رایه وکاروله. ما هم اصلاح غوښتونکو ته رایه ورکړه.
تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې مداخله وکړي. په پام کې د دغه انتخابات په مني کې وسی. نن په مسکو کې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په عمومي مرکز کې د وینا پر مهال پوتین وویل بهرني دښمنان د انتخاباتو لپاره تیار شوي دي. پوتین زیاته کړه که څوک د روسیې په انتخاباتو یا هم داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي دا زموږ حاکمیت ته یو مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه. ټاکل سوی دغه موافقه سر له سبا عملي سي. اوباما د خپل امنیتي سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکي ورځې به مهمې وي او نړۍ به ګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند درناوی کوي کنه. د دغه اوربان یو ازموینه وبلل چې آی روسیه او د سوریه رژیم د سوریه تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حال ته ژمن دي او کنه. د ترکیه د اپوزیسون دی وی مخکښ ورسپنې دوه خبرې لن څو ساعت وروسته له هغې لبند خوش اسول چې د ترکیه سترې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورسپنې مسؤل مدیر جان دوندر او په انقره کې د هغې د دفتر د مشر اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وموندل سول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. د اوکران یو تجار او د دغه هیواد د شمال ختیځ شهر خارکیف د شاروال متحد په ډزو وژل سو. پولیس وایي یوریف دیمنت هغه وخت وژل سو چې نن د شهر په یوه هدیره کې د خپل مور د قبر لیدو روان وو. چارواکو دا قصدي وژنه بللې او وایي چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د دولتي پرمختیايي بانک مشر له دندې لرې کړ. کرملین نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه بانک د مشر ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف ټاکل سوی دی.
دا سجیر ډوما شمنې خبری مجله اوري. د هرات خوانی ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې لبرمته وسخه د خلاصون کې سکوي
خولې را په سر کړو او سترګې تړلې وې او د پاسه لوی صدر ما چول او بیا ول چې دا زم سره دا زنانه ده ویل بیا ما صدر نه کوم ځکه زنانه نه مرور نه دا خلاص کړو.
د افغانستان د مالی وزارت وایاند وای
هغه شرط آی ایم ایف مونږ باندې ښه و هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق د دې شرط په اړه وړاندې تفصیل درکو. امریکا غواړي چې د کندوز په یو روغتون کې چکم کسان تیرمنه په بمباری کې وژل شوی وو څو څو زره د هر وژل شوی کورنۍ ته ورکړي. دا مسله مو په کندوز کې یو ډاکټر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړي وایي امریکا باید پر پاکستان F-16 جنگي الوتکې خرڅې نه کړي او د ایران ننني پارلماني انتخابات سر. د هرات خوانی ولی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې دوو اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تشتونکو له بندره خوشی شو. د شاغلی وحیدی د تشتونکو د هویت او د هغه د تشتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شاغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزې لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتونکو له منګولو رخصي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته وویل چې شغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا رخصي سو چې د تشتونکو لخوا لیوي سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداز لري چې دا دریم ځلمان دي چې دوی د یو ځینې بل ځای انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. دا اغواګران بیا نو دغه په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولې دي او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کوي دا خلکو نه چې دا بل سړی څوک د موټر کې شناسته دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتمن پولیس دي. نو دوی عاجل د خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او چیټ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان د غرز ویل چې د پاکستان پولیسو په ډاړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشي په درويشته منیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوی چې د انګلستان د ویزه د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته تللی وو. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاټ ورکوي. خو د پیښې په افغانستان کې د ځینې کړیو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون عبدالحی اخونزاده ازادي رډیو ته په دې اړه وایي.
زه فکر کوم دا وایي چې پیښه چې بالکل سیاسي پیښه و او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې اورګانونه د غو پښکلاسو، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډیر لیر منطقه کې دا پیښه نه درمنځته شوی، ځکه چې دا خپل په پایتخت کې ده او بیرته د آزادول په دونه ډیر لږ ورځو کې دوی غواړي چې وشي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاری کوو، ځکه چې پلان سوی عمل و.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل شوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تشتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی چې نږدې دوه اونۍ مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی و، په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. لخپل وحیدی په واورو چې د اختطاف او لیرغملو د راخوش کېدو کیسه کوي. لنو موري سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسول حمید محمد مرکه کړي.
ډاکټر صاحب وحیدی کسر تاو کې چې تاسو پر دومره موده کې په بند کې وای د تختونکو تاسو سره د دې چلن په ډول خدمه کې شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 ما رواني خیر رواني شکنجه خو هر لحظه او هر دقیقه په دې چې دا خبره ده رواني شکنجه خبره و چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې به مرګ بل شي نشته کنه، لکه دا تور خولې په سر اول مخ پټول حرکت کنه، دا رواني دا شان خو ډېر زیات و. په فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده چې
وحید سب کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړي ستاسو د آزادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښته و. البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې یو خولې را په سر کړو او سترګې تړلې و او د پاتې لوی ساده ما چول او بیا ول چې دا زوم سره دا زنانه ده ول یا ما صدر لري کوم ځل زنانه نه مرو نه دا خلک ته ول مو دا خوښ نه پېژن چې ته نه دی دا زه په شم تاسو پولیس ته
وحیدی سب محترم دغه خلکو سره چې دومره مدته تاسو وای تاسو برداشت شته دا کوم خلکو دا دې څه وختل تاسو نه
ول دا خو ما ته نه معلومه ده ځکه چې زما سترګې په کې نه دا ما به دې دې نه دي یو کس چې ما ته ډوډۍ راو یو کس نیمو چې خبرې کوله نورمال نه دي بيخي دا معلومات نو پولیس واستول شي چې ورته ځکه چې پولیس ول چې موږ نیول نه نه نیول هو تاسو به یو حساب لنکی
بالکل وحید سب یو بل مسله چې مثلا پر دومره مده کې تاسو لدې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کنه دوه درې ځای ته تاسو انتقال کړی وای
نه دوه درې ځای نو ته انتقال کړم د خیر دا غم د انتقال موضوع چې بری دی
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده تاسو تختول هم ځنه پښتنې راولاړ کړه وې د یو افغان چارواکي تختول یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځنه حکومتي کړي په دې کې لاس ولري
ولانو نه دې ځې شرایط باندې زه دومره نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې معلوم شي چې څوک دی زه پرې نه پېژم.
فضل الله وحیدی وو چې په پاکستان کې لار خمالو را خوشی شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو اوریدل شي. د امریکا پوز غوړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایی ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بي پيولي ډاکټرانو پر روختون په بمباري کې دغه روختون د یو شمېر کارکونکو په شمول تر څلويشت زیات کسان ووشل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه اسمت څاروان په کندوز کې د چارو لکتون کې ډاکټر نصیر سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتلي چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
وانه ډیر بحثونه فکر کوم چې شي ویلي د مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه سوي دي ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو ډور چاون کې د کور شهید شوی دی یو مشر د کور شهید شوی دی یو مشر د کور په حالي اقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده د درې میاشتو معاش کې دوی که یا د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي او دې دغه سرپرست د کور هم دی او د لري راوند کې د کورم دی او کپټن پیزه زره اشتګره ډالر باندې کدوې وو غوړي چې دوی وولي او باقي مانده دوی ورو شي کولای چې خپل ځان مخته وي دا ډېر لوی او زاهر ول فکر نه کوي چې په دې کم پیسو باندې دوی فامیلونه خناتو کې ول چې یو قصدی کار دی په قصدی کار کې په صحوه کې شوی وه خوشحاله چې دوی منلی وای دا قصدی کار دی شفافانه دی دکتورانو بزنس سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده دغلته په بل رڼا ځای نشته دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یعنی یا طبي کارکوونکي نه ول وای داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم د هغه شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شوي وو او د دې لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه او اکثرا دوی تللي وو په همدغه شفاخانې ته تللي وو د نورو ولایتونو ته راغلي وو زخمیان چې شوي وو دوی راغلي وو په همدغه شفاخانې کې دی دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې ډېر زه دقیق نه پوهېږم د 500 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کوم نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپله د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو او باقي مانده یې دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي
یو طرف باور نه کوم که زما نظر دا دی چې که امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې او یو عمدي کار هم کړی داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلي نه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو موږ به $2,000 ورته ورکړو او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام څه چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري یو فامیل هغه مصارف د مړي شوی دی د خیرات شوی دی دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي ورځي دغه مصارف $6,000 شوی دی
ډاکټر نصیر وویل د کندوز د بي سرحد ډاکټرانو د روغتون د قربانيانو له کورنیو سره چې کومې د کوم مرستو شمن امریکا کړې ده د خوراله شي پیسې دي د افغانستان مالی وزارت وایي د ایم اف یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا دغه وزارت ته د ټاکل شوی مالی هدف ته پوره کېدو په بدل کې نړیوال بانک افغان حکومت ته $15 میلیون امتیازي پیسې ورکوي په دې ترڅ کې مالی وزیر ترکیې ته سفر کړی دی دا سجی راډیو خبریال قسیم سولمله د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مرکه کړې او لومړی په ترکیې کې د ایم اف له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه کړې
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په 14مه نیټه د یو پلاوي په راست کې چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس هم او نور استاد هم ګډون درلود دوی استانبول ته سفر وکړ د سفر موخه دا و ترڅو د ایم اف د هغه پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وسی او د افغانستان د اوسنی وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسی چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکړي چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه که دا مسله روښانه کړي
ګورې یو خواغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کیږي تیر کال زمونږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د ایم اف لخوا ټاکل شوی وو چې مونږ خوشبختانه نه یوازې دا چې 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ بلکې په دې وتوانېدو چې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو دغه کار د دې لامل شو چې مونږ هغه شرط چې د ایم اف مونږ باندې ښایي وو هغه شرط مو بشپړ کړ او دا د دې لامل شو چې اوس مونږ د ایم اف سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي او د اوسنی وضعیت پر اساس وي او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې لدوی سره بحث کیږي ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنی شرایط او وضعیت سره جوړ راشي او دغه په اساس مونږ کړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی و او ساسخه غوښتي و یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی و شرایط چې ټاکلی و د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او که څنګه؟
ګوره دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی و، دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو، چې خوشبختانه هدف نه دی، هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړې. بیا د ورلد بینک یا د نړیوال بانک سره زمونږ تعهد دا و که چېرې افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یعنی 114 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي، د ورلد بینک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کېږي چې هغه 15 میلیونه ډالره وه. دا چې مونږه د هدف څخه زیات پیسې لاسته راوړي، خوشبختانه هغه 15 میلیونه ډالره چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي هغه مونږه ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم صاحب وړاندې مو د یو شمېر امریکایي سناتورانو له مخالفت خبره و چې وای پر پاکستان باید جنگي الوتکې خرچ نه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
امریکایی سناتور جان مکین دا سنا دا بحرانیو اریکو لکمیتی وغشتل چه پاکستان تا دا افشپار جنگی جت الوتکو پلور جنگی جت الوتکو پلورلو پارا یو غونده وکری. دا پدا سیال کده چه یوشمیر وکیلانو دا دی الوتکو دا پلورلو پارا اندیشنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12مه کړې وه. جزئیات لملالی بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندیشمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جیټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د دې په خبره د دغه پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقه په پایله کې له هندستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځندول سي او پریکړه دی د امریکا د راتلونکو ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت تر رواني میاشتې فبروري په 12مه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو اف شپارس جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 499 میلیونه ډالرو ارزښت لري. هندستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقه لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12مې وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقه له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغوه کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایند ډیوډ مکیبي ویلي چې د اف شپارس الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سختریزۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رويټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکیبي ویلي د پاکستان اوسنۍ اف شپارس الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوي دي. دغه عملیات د سختریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سختریزۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبي ویلي چې سپینه ماڼۍ د کانګرس د اندیښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندیښنه لري. حقانی شبکه یو سختریزه ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
خبری مجله اوري.
په ایران کې د پارلمان او د خبرګان د ځواکمنې شورا د استازو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي. د ایران انتخابات د ځل د پخوا په پرتله په نسبتا آزاد چاپیریال کې ترسره کیږي او ځکه تمه ده چې د منځلارو سیاسي ځواکونو د پیاوړي کېدو باعث بشي. خو د ایران خلک چاته او په کومو شرایطو کې رای ورکوي او د رایو نتیجه به یې څوک واک ته ورسوي؟ په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبري رسنیو په حواله تفصیل اوروي.
ایرانیان له متحدو ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقه وروسته د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي. منځلاري ولسمشر حسن روحاني د 2014 کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې په ایران کې به اقتصادي اصلاحات راولي، له نورې نړۍ سره به د ایران اړیکې ښه کوي او په کور کې دننه به ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول ایرانیان کولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او په دې ترڅ کې د اپوزیسیون مشر مهدی کروبی د 2011 کال په انتخاباتو کې له نظر بند کېدو وروسته په لومړي ځل رایه ورکړه. د کلمه خبری ویبپاڼې د راپور له مخې کروبی په خپل کور کې رایه ورکړه. راپور زیاتوي چې د رایو یو سیار صندوق د ده کور ته استول شوی و او ده خپله رایه پکې وکاروله. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان او د خبرګانو د شورا غړي انتخابیږي. پارلمان چې د اسلامي شورا مجلس نومیږي 290 څوکۍ لري، خو د تقنین په چارو کې محدود صلاحیتونه لري، ځکه هر تصویب شوی لایحه د شورای نگهبان لخوا بیا کتل کیږي. مګر کله ناکله د بودیجې او د حکومت د مصارفو او له وزیرانو د پښتنو ګرویګنو په برخه کې نظر ورکولای شي. خبرګان هغه شورا ده چې ستر مذهبي مشر غوره کوي. وسنۍ ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی دی، او دا انتخابات د پر مقام مستقیم اغیز نه لري. د خبرګانو اته اتیا کسیزه شورا چې غړي په اتو کلونو کې یو ځل له خپله منځه نوی ستر مذهبي مشر رسمن غوره کوي په ایران کې مهم رول لري، او ښایي په بله دوره کې د نوي مذهبي مشر د غوره کولو لپاره غونډه وکړي، ځکه د اوسني مشر شپږاویا کلن آیت الله علي خامنئی د روغتیا په اړه اوازې په 2014 کال کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د پروستات عملیات وکړل. خو په دې انتخاباتو کې هر څوک ځان نشي کاندیدولی، ځکه ټول کاندیدان باید د شورای نگهبان په نوم د یوې بلې شورا لخوا تایید شي، او په دې څارونکې شورا کې چې اساسي قانون پیشبینه کړې ده د مذهبي مشر او بنسټپالو ملایانو په خوښه محافظه کار سیاستوال غړیتوب لري. څارونکي په دې باور دي چې ښایي د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د ولسمشر حسن روحاني پلویان یو څه بریاوې ترلاسه کړي، او حتی که په پارلمان کې د اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نشي، لږ تر لږه د محافظه کارو نفوذ ښایي محدود کړای شي. د څارونکو په نظر د دې انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بېلابېلو سیاسي ډلو د ملاتړ کچه هم معلومه کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وسه د 200 وهی ودونو اساس په سویس کې راغون شوی چې د دې ادارې لپاره نوی رئیس غوړه کړی. په لومړي سر کې د چوکۍ ته 15 تنه کاندید ول، خو یو ساعت کې یو ساعت مخکې یو کاندید انصراف وکړ. اوس په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څلورو کاندیدانو ترمنځ انتخابات روان دي. تر رای ورکولو لږ مخکې یو کاندید ټوکیو سیکسویل ناببر وویل غواړم چې له کاندیداتوري تیر شم.
دی
وای غواړم چې تاسو حیران کړم، زما کمپاین نن پای ته ورسید او زه له کاندیداتوري تیرې شم. د هر هغه چا تر څارنې لاندې به کار وکړم چې ستاسو څلورو په منځ کې رئیس خوره شو. هیله لرم چې یوه ورځ دا ریاست یوې ښځې ته ورسی شي. سیکسویل د جنوبي افریقا ده. د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ. داسې ښکاري چې په نننیو انتخاباتو کې به تر نورو مخکې د بحرین شاهزاده شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه وي. نوموړی 50 کلن دی او تر دې مخکې د بحرین د فوټبال د فدراسیون رئیس.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په هم ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند لیکي چې چارواکي د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. عبدالجبار لیکي د موټر کرایې زیات دي او تیل ارزان شوی دي، باید چارواکي توجه ورته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکي دا شکر وشو چې فضل الله وحیدی خوشی شو.